ضرورت لرو ولا هم دغه لمدې طریق هم کې د شي چیزنی بنیادی مرستي وشي او کار وشي.
اسما مطلب داو مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وای کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي.
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دواړه هم نظر مو یو کڅوګ داسې او تر هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د سالونو نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې د تر امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمینه مساله ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړی کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مساله مطرح کی او دا سنور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغله تک څخه مننه پر خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شیر دې احساس نه دی او په نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارک وی شیر هغه رسامیده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ
سترګي بلتان پچل واړوم پټ ب پکې موټي کجل واړوم ول ول پېخاي دي غمازي کوي ول ول پېخاي دي غمازي کوي صبر چل سترګو دي ول واړوم تاب پکې واړوم را واړوم تاب پکې واړوم را واړوم لړ دي لونګين ب په بل واړوم ستا د زنی خال او زما شوخ نظر ستا د زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس د خپل غاړي تراول ویجی لاس د خپل غاړي تراول ویجی ستا لتور وربلک ګل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا با منجیلا لمنگیل رکڑم بیا با منجیلا لمنگیل رکڑم بیا با دی ببرای پا جل واروام
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخاوری کیسو تا با مخکرو لدا سکس لیکوال سره شخی دلیم چې کیسی د نورو په څیر نه دی د سکس لیکوال حیات جوان نومیشي چې تر اوسه د لندو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لند کیسې هم لري. حیات جوان د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړي. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران په هوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړي او خپور کړي دي. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه په طبیعي ډول کیسه ترې همدا سلیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی. پخوا کله بس یو پیخه کیدله دغه سی مسلسل به یو په بل پسې راتله پیخه جوړې دی او تخلیق کې دی په روانه به خو د اوسنوی یو مدرن کې مدرن کې سی سی دی هغه تکوي سی مثال پیخه دی یو دی یو پیخه لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او روس نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوي چې هغه روښانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوی کیسې هم داسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په زګزګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی چې د دې پښتو کیسو د مرواج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لته لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتل جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو کزو وایم ځینې شان په کیسه کې د همدې خاطر نه بدلوي چې لدغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وای کنه وای هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونه کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزورې راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبرم وکړه یعنی کچیر ز هرڅ خلکو ته پډاغه وای ما چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت پدې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبري راپور لکه یو خبري جواب نو
وبخشي پدې برخه کې وبخشي تاسو خبر نشم پدې برخه کې زرانه وای ما چې تاسو هم د سملیکي یا هم د سولیکي اساسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کې سي لیکي هغه سم کې سي نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کې سي لکه د چخوف کې سي د همنګوي کې سي د موپاسان کې سي چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی جن ناقدان چې ډېر ستاینه د خلکو کوي وای دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دی واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته لدی چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سم نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج شوی دي رامنځته شوی دي یو څوک یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنگارنګي یعنی خوند په دې رنگارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
استمه مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم وو حالت سپ لیکي کې دی اندغه مطلب دی
بلې
لګمه سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه وي موږ چلي کو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوې یاست یو کنه
طبعا موږ سلو لو لو لیکوال لو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستایفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو تا باندې کله چې زه مثال کافکا ولرم زه داستایفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوره کومه غوړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سمال وستلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکا کومه فضا ته شریکه ولا نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلودل نو تا به ناغه اغیز پا ما بانده پروت ده او زیو سنگ لولا ما کافکا او اغا اغیز پا ما بانده پروت ده زده نسم را دوله سی ده کافکا کسی یا ده کافکا تخلیق پا ما بانده تاثیر نکوی.
تاسو داغه ده کافکا تو رو رس پخپلو کسو که هم لره، لیکن کافکا کرکتر بدلوی ده غرخ استاسو خرصاوی ده و کنه فرزند کل لکرکتر حیوان جوروی کل خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړه څرنګ؟
بالکل، مثلا د دینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستو د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سه ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایطو رامنځته کړی دی. هم داسې کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګوري؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختي نه وي لکه بې مالګې طعام. نو تناسب ته برقرار ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پورې چې هغه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم همدغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یا هماغسې کیسې هم پنځوي هماغسې تخلیق کوي. او زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي کوچیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده. او یو روخنای دی یو دی یو دی رنای او بسره د سیمه په دور راځي یعنی خوشبختی د مطلب راځي او هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی نو سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړم او ما مخ په شا باندې بیا یو مر کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی صحیح ده ځینې کسان د رڼا ویني خو متاسفانه کله کله د رڼا اغنه وي هغه خوشبختی نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې روان یو تا مخ په شا باندې وړي او ځان سره د ریل پټلۍ کې شخنه کوي
لا شاغل ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ترالې شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
ورورو پرزمکا پخوری دو پلوگئی کی پٹین جیلے تور چا جوش نورا رخ کت کر ورورو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاس کرو پخوار دسترخانی لسپوری دوڑے وچو پیالو سرا چا جوش کے خود ولی کٹی ووتا لزنگوحلی سندوق سخی توری جامعی اس پین ٹکرے رواخستل پا بیڑای جامعی واغستے سری کتابونه په بکس کې واچول ل کتابونو دا صحیح کړی دا چې یو ځل چا کرولې دي رور ته یې نارې کړې ژر کا اورور نه وخت کېږي د خوانځي لومړی ورځ مې د ډېر لیواله يم اور یې ل کوټې ور نارې کړې لوري لا وخت د یو ځل به د چایس کله یو بیا ولاړه وای جیلې وین نه موري بیړه مې د ډېر وخت پس په میټول دیواله خون کې وینم نور صبر نشم کولای جیلې په سوچ کې لاړه لزم سره وای یواز څو کاله پاتې خوانځي په فارغ شم یو کوچنی دنده په ونی سم په هندن به هم وایم بل ته بل لاس نیول خلاص شم ټول خپل اړتیاوی به مې په خپل پوره کوم د ورور غکنجی لیلې فکر به هر کړه ترخه مسکای وکړ وای وای ټوکی کوي حالت تنا په من سره هو ځونجی لیلې کدلې ونی او د کوټې په لور منډه کړه پلر سي ته لیلې سوې د ټلویزیون ترونه په برکه واچول درک شونجلې په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکوټه کستر کې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې تشړه غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالې شلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکل دی او نشدي څلور کلم مخ کې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړي چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي لدوی په وورو چې د دین اول پاړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لمړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څهره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سمشتره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لمړی جګړه باندې راڅرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور رافورت کړم مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوی شخصیتونه مرسته دغه سره پیژندل سوی دی چې د دوی ویو اړخته کتنه سوی ده او نور اړخته کتنه نه ده سوی. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مرسته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه سوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینی انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینی ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت چې له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي. او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، د حقیقت او خیال ګډوله دی. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبر د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډیر وړي او عجیب پیښم ثبت شوې دي.
جاده به شون دي چې هغه خلی ډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادیږي چې وایي چې مود د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو لیډیسل وایي چې د افغان سوار کار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته را رسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې الته تیار وخت تیر کړي هغه اگر او بوسي چې سترات وکړي شاته یې خپل لغه اكمالات وکړي وې دا دوی دا کار بيخي وای مو ته جالب وو. بل خبره چې وسم پیادیږي چې دوی وې د افغانانو توپونه د توپچی مرمۍ لګیږي موږ په قشلا باندې و چې مونږه ایرون پاتیو چې دوی سره خدای شپک پاوند هغه دی توپونه دی او موږ نه پاوند دی چې دا ګولې دوی د کومه کوي او داسې هغه نظر مالته وو چې افغانان د موږ د ګولې چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولې راخلی په سرټکی وای ورکوي بیرته د شپک پاوند په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دا موته ډیره جالبه خبره وو. او د بل جالب خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دی. د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنگ سره مخامخ کیږو په فاصله کې د موږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بیغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن داس کوي او موږ ته رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډیر ښه نه خوښتون کې دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د موږ عسکر غوندې چې داس وکي او څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوشتي سلسله خاطري تام په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له شاغلي ځاځي څخه ور
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته وسی لن هلته سوتل شوې دي. په دغه وخت کې زلزلہ کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزلہ د دې زلزلې ورسته ټکانونه تقریبا تر 2 میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزلہ ولین زلزلہ دومره خراب وو چې ځینې ټول قلاوی دغه شاو خو ټول قلاوی تقریبا بيخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې ورسته ټکانونه تر 2 میاشتو پورې دوام لري. ار حتی په ورځ کې 2 واره د دې سره وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه مو ته جالب وو چې دغه دغه سیمې په زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی مشته روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدی وي.
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې چور کيو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګونه جوړ کړو محل نرګس مې پغه ګراوړو حامل ما مې کړم بیل سات کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندار اوړو زړ ګونو نا د شمل شراب می اورته ور کلو یاد وختو د بلبل شراب می اورته ور کلو یاد وختو د بلبل د سند سپینو شګونه جوړ کړو محل Thank you. زهره پست غزله